السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایم کراغلاست هم فایل په خبرونو باندې کو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی هیل لري د طالبانو حکومت له ترګری سره د مبارزې په اړه په خپل ژمنو عمل وکړي د دغه وزارت ویان دی زهرا بلوچ پرون خبري غونډې ته په اسلام آباد کې ویل پاکستان له طالب چارواکو سره د خپل اندیښنو په اړه خبري کړي او دوام به ورکړي د مرسل لپاره د پاکستان ځانګړی استازي اسف درانای له چهارشنبه تر پرون پورې کابل کې وو او له طالب چارواکو سره د امنیتي موضوعاتو په ګډون په بیلابیلو مسایلو خبري کړي زهرا بلوچو ویل د طالبانو حکومت د ترهګرۍ د ځپلو په برخه کې له پاکستان او نړیوالې ټولنې سره ژمنې کړي او دا ډاډ یې دوی ته ورکړی چې خاوره به د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي چې د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو کې مداخله کیږي د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی وایي د 2020 کال راهیسې د افغانانو په عاید کې 30% کموالی راغلی چې له امله یې اوسمهال د دغه هیواد 30 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري یو این ډی پی د آبادۍ په نوم د خپلې یوې پروژې په راپور کې چې تېره ورځ ناوخته خپور شوی ویلي په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز وضعیت لا پسې خراب کړی او اوسمهال په دغه هیواد کې 94% موسسو خپل فعالیتونه درولي او یا یې محدود کړي دي په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بیکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي او وایي له سهاره تر ماښامه د کار په لټه ګرځي خو ماښام تش لاس کورونو ته ستنېږي د کندهار په ښار کې د دیوال د چپه کېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ درې کسان مړ شوي او 4 نور ټپیان شوي دي د طالبانو د حکومت د کندهار امنیې قمندانۍ ویلي دا پیښه تېره شپه 3 بجې د 9 میاوزې په یوه سیمه کې شوې په مړو کې یو نارینه یوه ښځه او یو ماشوم شامل دي د سرچینې په وینا ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي د خزینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن د امریکا متحده ایالاتونو ټیم ویتنام ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه په دوهمه لوبه کې جاپان او زامبیا سره مخ شوي چې جاپان د زامبیا ټیم ته 5 ګولونه ورکړل د خزینه او د فوټبال نړیوال جام د آسترالیا او نیوزیلند په کوربتوب پیل شو دی په دغه نړیوال جام کې د نړۍ 2 ملي لوبډلو په 2 ګروپو کې برخه اخیستې ده اوکراینی چارواکو نن ویل په 3 ساعتونو کې د اوکراین په ملکي سیمو او صادراتي تاسیساتو د روسیې ځواکونو د ډزو او هوایي بریدونو په ترڅ کې لکتر لږ شپږ کسان وژل شوي د دغو چارواکو په وینا په وژل شوو کې 2 ماشومان دي او د بریدونو له امله ډیر وسایل تخریب شوي دي د اوکراین د لوی درستیز دفتر په خپل ورځني راپور کې ویلي دي چې روسیې ځواکونو 14 کروز توغندي او 30 ډیر هوایي بریدونه کړي دي او د امریکا متحده ایالاتونو به له پلان سره سم روانه اونۍ له اوکراین سره د شاوخوا 400 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرستې اعلان کړي دریو امریکایي چارواکو پرون ویل په دې مرستو کې به دافي هوا توغندي توپونه او نور پوځي وسایط او مهمات شامل وي دوه چارواکو چې د نوم د نه یادولو په شرط خبرې کولې څرګنده کړه چې په دې مرستو کې کولستاریا خوشحالي مهمات یا بمونه نه دي شامل خبرونه مو واوریدل او ولیدل کولای شي د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه ته ورشي رازو ده پروگرام ده مطالبو معرفی ته ده ملګرو ملتونو پراختیایی اداره یو این ڈی پی پیو ریپورت کې ویلی چې د افغانستان د خلکو اقتصاد ډیر زیات خراب شوی او د دغه بنسټ په خبره باندې 30 میلیونه افغانان خوراکي مرستو ته اړتیا لري د خلکو د خوړو د مسؤلیت د اندیښنو په ارتباط مو له کارپو بشیر دودیال سره خبرې کړې دي
افغانان غذایی مسئولیت نداری غذایی مسئولیت مانا دا چه کافی غذا پا کافی کیفیت سره پا هر وقت که پرته ده دینه چه دوی اندخنه و تشویش بلری
پا پاکستان که دیره ده پیاو او پی دوا ده امریکا ده کیسون و ده وقتون که پر ارتباط هم تاست راپور لرو چه ننی آلتا پیو سرپرتی زایی که مزایری کردی و ده امریکا لدولتا غواری چه ده دوی کیسون و ترسیده گیو کریم د آرایشګرو ښځو په اړه هم ریپورت لرو چې وایي د طالبانو غوښتنې منلې دي خو سرلاغې هم دوی مجبور دي چې دوکانونه وتړي
مسلمانانه ستو کلمه ګوی د محمد رسول الله په هر آرایشګا کې 3-4 قران شریفونه یې خېدي جنمازونه یې دا د افسوس ځای ده چې موږ دوکان تړل کیږي او موږ له دې ځای نه موږ ځو
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای د 2000 کال رئیس د افغانانو په عاید کې 10% کمواله راغلی چې له عملی اوس مهال د دې هیواد 3.5 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. یو ان ډی پی د آبادۍ په نوم د خپلې یوې پروژې په راپور کې چې تېره ورځ ناوخته خپور شوی ویلي، په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز وضعیت لا پسې خراب کړی او اوس مهال په دې هیواد کې 4.5% مؤسسو خپل فعالیتونه درولي او یا یې محدود کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بیکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي او وایي له سهاره تر ماښامه د کار په لټه ګرځي خو ماښام تش لاس کورونو ته راستنیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی د آبادۍ په نوم د خپلې یوې پروژې په راپور کې په 2023 کال کې د افغانانو ځینو ستونزو ته اشاره کړې. په راپور کې چې تېره ورځ ناوخته خپور شوی راغلی، اوس مهال نږدې 3.5 میلیونه افغانان د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري. د راپور پر بنسټ د غشان له 2000 میلادي کال راهیسې د افغانانو په ګټوټه کې 10% کموالی راغلی او 50% کې افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په راپور کې راغلي چې په تیر 2023 میلادي کال کې 28 میلیونه افغانان طبي پیښو اغیزمن کړي. د یو ان ډی پی د موندنو پر بنسټ اوس مهال 98% افغانان پوره وړي دي، 50% نورو کورنیو د خپلو خوړو اندازه را کمه کړي او یا یې په خپلو خوړو کې بدلون راوستی او 15% کورنیو بیا خپل ماشومان شاقه او درنو کارونو ته استولي. په راپور کې راغلي چې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز وضعیت لا پسې خراب کړی. اوس مهال په دې هیواد کې 94% موسسو خپل فعالیتونه درولي او یا یې محدود کړي دي. طالبانو د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نه دولتي ادارو کې د افغان میرمنو په کار بندیز ولګو چې لامل یې ډیری ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو او ترې وغوښتل شول چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي، خو تر دې دمه په دې اړه د طالبانو د حکومت په دریس کې کوم بدلون نه دی رامنځته شوی. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې دوی د آبادۍ پروژې له لارې په 2021 میلادي کال کې 10 میلیونه افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې. په راپور کې راغلي چې په دې مرستو کې د ښځو او نارینه لپاره د دندو پیدا کول، د ناروغۍ په وړاندې له کورنیو سره د روغتیایي خدمتونو او درملو مرسته، او له ښځینه سوداګرو سره د دوی د سوداګرۍ د ودې او بازارموندنې په برخه کې همکاري شامل ده. په همدې حال کې یو شمېر افغانان له بیکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي او وایي له سهار تر ماښامه د کار په لټه ګرځي خو ماښام تش لاسونه کور ته راستنیږي. د کابل ښار اوسیدونکي زرغونې چې د 8 کسیزې کورنۍ سرپرستي ورلغاړې ده، ازادي راډیو ته وویل:
کرای کور کې ژوند کوم، که څوک مرسته وکړي کرایه ورکولی شم که نه؟ هېڅ، همدا اوس یې هم کرایه پاتې ده. 8 کسیزه کورنۍ لرم، په ښار کې ګرځم، د خلکو پاتې شوي خوراکي توکي راټولوم او خپلو بچیانو ته یې وړم. هېچا راسره مرسته نه ده کړې. اوس هم راته وویل شول چې دلته مرسته ویشل کېږي، راغلم خو هېڅ نه و.
د دې ښار یو بل اوسیدونکی عبدالله چې لسی کراچۍ چلوي وایي له سهاره تر ماښامه یې 500 افغانۍ پیدا کوي.
لاسی کراچی چلاوم، ایله 500 روپۍ مزدوری کوم. بیکاری دومره زیاته شوی چې قرار خوبونه کوو. تمام ورځ وګور په هیڅ نشو پیدا کولای.
د یادونې ده چې تر دې مخکې یو ان ډی پی خبرداری ورکړی و چې د بودیجې له کمښت سره مخ دی او یوازې د اکتوبر تر میاشتې پورې به هره میاشت 15 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي او له هغه وروسته به د افغانستان خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره بودیجه ونه لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې وچا ویلي سږ کال په افغانستان کې 23 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه وګړي هم له قحطۍ یو ګام واټن لري. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
و هم اوریدل چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی ویلي د 2000 کال رئیس د افغانانو په عاید کې 10% کموالی راغلی او له امله اوس په دغه هیواد کې 3.5 میلیونه خلک د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې بشري ناورین هر ورځ څومره افغانان ځپي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردې څخه پوښتنه د مرکې په سر کې د بشري مسایلو له کارپو ښاغلي بشیر دودیال څخه مطرح کړې ده.
متاسفانه دغه دوو کلونو راهیسې د افغانستان تقریبا د 3.5 میلیونه شاوخوا، یعنی 90% خلک د دغه ناوړه وضعیت له امله متاثر شوي دي. دغه تاثیرات نه یوازې دا چې مادي لحاظه، بلکې د معنوي لحاظه هم مهمه ده. پخپله غذا هم بعضې غذاګانې دي چې مکفي دي، د وجود د صحت لپاره د هر لحاظه باید کافي وي. هغه غذا چې د وجود دپاره کفایت کوي، د انرژي د لحاظه، د ویټامینو، د منرالو، د ضروري عناصر د لحاظ د دې غذا مهیاوالی افغانستان کې د افغانانو لپاره ډېر مشکل ده. یعنی افغانان غذایی مسئولیت نه لري. غذایی مسئولیت مانا دا چې کافی غذا په کافی کیفیت سره په هر وخت کې پرته د دې نه چې دوی اندېښنه او تشویش ولري. نو په دې ترتیب سره دغه د خلکو د ژوند متاثره کېدل څه هم په مستقیم ډول او څه هم په غیر مستقیم ډول ډېر خلک په باندې اخته دي، ډېر خلک په تشویش کې دي. هغه کسان چې کم له کمه د ورځې د شپې یا درې وخته داسې کم له کمه غذا د خوراک دپاره پیدا کوي هغوی د آینده په رابطه ډېر په تشویش کې دي. او د فقر او بېوزلي یوه نښه دا هم ده چې د غذایي یا د فزیولوژیکي ضرورتونو نه بر علاوه جامعه متشنج وي، د تشویشونو نه ډکه وي، د افرادو ترمنځ مناسبات عادي نه وي، تعلقات او د خلکو اړیکې، اجتماعي سلوک او تفکر، امیدواری چې دا د یو سالم فرد لپاره ضرور دي دا نه لیدل کېږي.
دودیال صاحب، د دغه وضعیت د کابو کېدو لپاره څه فکر کوئ، څه باید وشي؟
افغانستان یو زراعتي هېواد ده. په دې کې اول باید کلیوالي تشبثات وته لکه کرنه او مالداري او د کبانو روزنه او د چرګانو روزنه او کوشتي فارمونه، باغداري، متراکمه باغداري او د دې دپاره مارکیټنګ مهیا کول، د ترانسپورت چارې، د صحي خدماتو لومړیتوب، تعلیم تر ټولو نه مخکې دا مهمه ده چې تعلیم ته توجه وشي. تعلیم خلکو ته روحي سکون هم ورکوي، د دوی توانایي هم اوچتوي او د دوی معلومات اضافه کوي. د هغه قدمونه دي چې په افغانستان کې موږ دې ته ضرورت لرو.
ډېر مننه دودیال صاحب. د نړیوالو مرستو محدود کېدل څومره د افغانانو په ستونزو کې زیاتوالی راوستی شي؟
پرمختیایي هیوادونه، وروسته پاتې هیوادونه، خامخا د پرمختللو هیوادونو د نړیوالو موسساتو کومکونو او بشري مرستو ته ضرورت لري. هغه هیوادونه چې په ناوړه اجتماعي وضعیت کې دي، دوی د سیلابونو یا زلزلې یا جنګونو یا ټولنیزو ناخوالو سره مخامخ شوي دي، دنیا دوی مرستو ته وردانګي. دا کومکونه ټولو پرمختیایي هیوادونو سره شوي دي او کېږي. دغه نړیوال مؤسسات هم د دې لپاره جوړ شوي دي. په دې کې اف ای او راځي، په دې کې یونسکو راځي، په دې کې د صحت نړیواله مؤسسه، بانک جهاني، د ملل متحد ټول مؤسسات هم دې ته متوجه دي چې د پرمختللو هیوادو او وروسته پاتې هیوادو ترمنځ باید واټن کم شي، بشري مرستې باید دوی ته تقویه شي، دوی سره په شکل د اشکالو لاسنیوی ونشي، کومک وشي. اما کله چې د دې مؤسساتو کار محدودېږي، دوی د کار مخه نیول دا د خلکو په ژوند باندې منفي تاثیر کوي. د دې نه بر علاوه د ټول مملکت څیره، د ټول مملکت کلتور، فرهنګ دا ضعیفه معرفي کیږي.
ښاغلی بشیر دودیالو، د بشري چارو کارپو، د افغانانو د ورستربلې خراب اقتصادي وضعیت او لوږې په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو، د سهار تر شپږو بجو، په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي د سنگارتونو د تړلو پریکړه یې ځکه کړې ده چې د دوی سپارښتنې آرایشګرو نه منلې. خو یو شمېر سنگارګرو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی د دغه وزارت څخه څه سپارښتنې او لارښوونې یا مکتوب نه دی ترلاسه کړی، خو دوی بیا هم ټولو شرایطو ته پام خپل کارونه مخ ته وړل او اوس په دې اندېښنه کې دي چې بیروزګاره کیږي. نرګس مومند حسنزی د ځینو آرایشګرو سره خبرې کړې دي او استناد لمونږ سره په همدې اړه باندې ورستي جزئیات شریکوي.
که څه هم د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت سنگارتونونو د تړلو د پریکړې لامل د سنگارتونونو لخوا د یاد وزارت د لارښوونې نه مراتول ګڼي، خو یو شمېر سنگارګری ادعا کوي وایي دوی ته مکتوب نه دی ورسېدلی. د یو سنگار ځای مسؤل شایما ازادي راډیو ته وویل
خو یک ما ورقه چې دی وای په تلویزیون کې مونږ واوري د لا مونږ ته خو نه چا ورقه را کړې، پنځله سره اشګاګانو سره زه تماس لرم، یوم خبر نه دی. اس مونږ اجد دی دغه کده مونږ ته را کړې، غلی بو زمونږ راشګا به ک داخل به کتل او لري شکر د الحمدلله مونږ مسلمانانه ست کلمه ګوی د محمد رسول الله. هر راشګا کې درې سالور قران شریفونه یې کې دی، جنمازونه دا دی. افسوس زه چې مونږ دکان تړل کیږي او مونږ لدی زنه مونږ زو
شایما چې نن یې سنگار ځای تړل شوی دی، د وروستۍ ورځې کیسه داسې کوي:
زما اته دانې شاګردانه دي، بیچاره نن راغلي، زما واد ټولوله، ټول په یو بل سره غاړې ګانې واچولې، په چیغو چیغو وجړلې، خاطر باندې ما خپل امر سره ډېرې وجړلې.
نوموړي کیسه هم ټینګار کوي چې کوم مکتوب نه دی ورسېدلی، خو وایي کوم موارد چې په مکتوب کې دي هغه ټول دوی مراد کړي دي. خو د بلخ ولایت اوسېدونکي هسو وایي مکتوب ورته رسېدلی دی. دا وایي
تقریبا دو مو پیش بر ما یک مکتوب اومده بود، باید هر رقم حسیل
مکتا دو میشتی وړاندې یو مکتوب راغی. موږ باندې چې هر ډول اصول کې خودل موږ عملی کړل. انی ویل د ښځو عکسونه دی پاک یې کړی، پاک مو کړل، هر څه چې ویلې موږ کړی. اکاس ته مو اجازه نه ورکوله. دا پرون موږ شاګردانو دکان ټولو، فکر مې کاوه ژوند مو نور اخر ته رسیدلی.
همیشه د فکر مې کړم چې بیخي د زندگی مو د اخر رسیده.
د طالبان حکومت امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت وایند آکف ماجر له تلونیوس خصوصي رسنې سره په مرکه کې دا خبر کړی چې د سنگار تونونو د تړلو د پریکړې لامل د سنگارګرو لخوا د یاد وزارت د لارښوونې نه مراتول ګڼي. خو کله چې ازادي راډیو د سنگارګرو د ادعا او پاړه پوښتنې ځواب نه کړي، طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت د زمري له درېمې په کابل او درې دېرش ولایتونو کې سنگار تونونو د بندولو امر کړی دی. د افغانستان د کسبګرو او دکاندارانو د خونې و سرچینه وایي طالبانو د حکومت د نوي بندیز له مخې په ټول هیواد کې د 12,000 خزینه سنگارتونونو فعالیت بند شي او شاوخوا 8,000 خزبې له کاره بې برخې شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازې روزا اوتنبایو رویټرز خبري آژانس ته ویلي دا به په غیر متناسبه توګه خزینه متشبسین اغیزمنې کړي او دا به د بېوزلۍ د کمولو او د اقتصادي بیا رغونې لپاره یو خنډ دی. د یادونه دی چې په دې اړه مو په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره سره طالبانو حکومت خپله پریکړه بیرته نه دی اخیستې. مخکې دوی د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون ښځې په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو رسنیو کې له کار راګرځولې وي او دغه شان په ډېری دولتي ادارو کې هم کارونو شړلي دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوچ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه شي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې له دریو اروپایي هیوادو سره له نږدې په ګډو هڅو بوخت دی چې د ایران د افراطي هڅو مخه ونیول شي. بلینکن د ایران د اټومي پروګرام پراختیا په منځني ختیځ کې د ایران د بې ثباتۍ هڅو او همداراز په اوکراین کې د مداخلې مسلې ته اندېښنه ښکاره کړې ده. احمد شیبر دغه موضوع تعقیب کړی او سیرا سره وروستي جزئیات شریکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ایران اټومي هڅو ته اندېښنه ښکاره کړه. د پرون په کلورادو کې د وی وینا په ترڅ کې وویل چې د اټومي تړون پر مهال چې کومه هڅه کېږي چې ایران اټومي وسلې ترلاسه نکړي هغه اوس نکشي او ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅې پراخې کړې دي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې له ایران سره لښوی تړون څخه بهر شو او پر ایران نور بندیزونه ولګول چې دا هیواد اټومي وسلې ترلاسه نکړي. تهران په دې نږدې 500 کلونو کې له غوښمنو په شا شوی دی چې د اټومي تړون له مخې له نړیوالو سره کړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په خوا د ایران د اټومي تړون په تړاو له بریتانیا، جرمني او فرانسې سره د واشنگتن نظر یو نه و، خو نن سبا دا نظر سره ډېر نږدې شوی دی. شاخلی بلینکن زیاته کړه چې اوس متحد ایالاتونه د اروپا له دغو درویو هیوادو سره د همکارۍ په حال کې دي چې د ایران د حکومت د ځینو هڅو پر ضد لاس په کار شو. د ولسمشر جو بایدن حکومت د خپل واکمنۍ لپاره کوشش وکړ چې له ایران سره اټومي تړون بیرته ژوندۍ شي، خو دا خبرې د اروپا په منځګړیتوب پروسه شکل وړي بې نتیجې پای ته ورسېدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سیمه کې د ایران هڅو ته د اندېښنو په تړاو وویل چې ایران د هغو ډلو ملاتړ کوي چې سیمه بې ثباته کوي او له هغو وسلو استفاده کوي چې روسیه یې دغه هیواد ته ورکوي او روسیه له ایرانه بې پیلوټ الوتکې ترلاسه کوي چې د اوکراین په جګړه کې کار ترې اخلي. ایران له اوږدې مودې راهیسې روسیې ته د ډرون الوتکو له ورکولو انکار کاوه. خو د غربي منسټونو د معتبرو شواهدو لوړاندې کولو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان دا ومنله چې روسیې ته ډرون الوتکې ورکړي دي، خو دا الوتکې د اوکراین له جګړې مخکې ورسپارلې وي او شمیر یې هم محدود دی. اوکراین د ایران حکومت تورن کړی دی چې رښتیا نه وایي او څرګندوي چې تر اوسه یې د ایران ساخت په سلګونو بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ور بشو د خوست اسماعیل خیلو ته. هلته د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ په دوسرکه کې د کبډی لوبې شوې دي. دغه لوبې شاوخوا یو میاشت روانې وې چې د میټاخان سیمې د عمري لوبډلې په بریا یعنی اتلولي پای ته رسیدلې دي. د دغه لوبو نندارې ته هر مازیګر زرګونه کسان ورټولېدل او د خپلې خوښې لوبغاړي په چکچکو غورسیو بدرګه کول. د لوبي تابع کوونکو د دې سیالیو هدف د ځوانانو یووالی، نشي توکو په وړاندې مبارزه او خلکو لپاره د تفریح د زمینی برابرول یاد کړي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا د خوست ولایت اړوند د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ په دوسرکه سیمه کې د سلګونو نندارچیانو په ګډون د کبډي سیالۍ پیلوبه ده چې یوه میاشت مخکې د څوارلسو ځایي لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې. د دې مسابقو فاینل ته د میټاخان او حیدرخیلو ځوانانو لاره ومونده چې اتلولي یې د میټاخان عمري لوبډلې په خپل نوم کړه. د لوبې تابعیا کوونکو د دې سیالیو موخه د ځوانانو یووالی، نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه او خلکو لپاره د تفریح د زمینې برابرول یاد کړل. د میټاخان د عمري لوبډلې لوبډلمشر عثمان حیدر مشال رډیو ته وویل:
زه خپل چې یم د اسماعیل خیل منځ یو لسوالۍ اړوند د میټاخان عمري ځوانانو لوبډلې کپتان یم او موږ په دې ټورنمنټ کې درې لوبې وکړې چې درې لوبې درې واړه مو وګټلې او فاینل ته وتلو. ان شاء الله نن ورځ مو د حیدرخیلو ځوانانو سره د فاینل لوبه ده او کوشش کوو چې فاینل په خپل نوم. د لوبغاړي ډېر خوښ دي او لوبغاړي په دې ویاړ کوي چې هغه پلارونه او نیکونه هغه لوبه چې دودیزه لوبه وه مخکې کمرنګي وه اوس ارزنده شوې ده.
په ټوله نو خلکو باندې د دا ډول سترو سیالیو اغیزې څه دي؟ د حیدرخیلو د ځوانانو لوبډلې ورزشکار قدرت الله وایي:
په موږ کې دا رقم د مهم ځوانانو لپاره ډېرې مهمې دي ځکه ډېر خلک داسې سرغونډي کې دي مینې اتپو کې ورولای په ګډه ساحه کې فضا کې او دا رقم زه خپله چې کبډي منتخب ټیم کې یم نو د خلکو نه د مشهورو نه مې دا غوښتنه چې کبډي پورې ډېر خدمات وکړي ځکه چې کبډي پورې هیچا چې نه دي کړي. نو تاسو خپله وینئ چې کبډي ډېره مهمه بازي ده او ډېره تماشا لري، ډېر خلک یې کړي دي، ډېر خلک.
بل لوري ته ځایي چارواکو وویل: سپورت سره د خوست د خلکو او ځوانانو مینه او لیوالتیا د دې لامل شوې چې په دې ولایت کې سپورت پرمختیا وکړي. دوی په خوست کې د سپورت د ډګر په پرمختیا کې د رسنیو ونډه هم ډیره مهمه او اغیزناکه بولي. د خوست د المپیک امیر عطاالله شاه کډوال وایي:
په ټول افغانستان کې خوست لومړی مقام لري. دلیل دغه ده چې ورزش پکې زیات دی او زیات کار ورته شوی ده. زه دغه خپل کوم هغه چې دا خاص کر زموږ سره میډیا ډېر همغږی ده، هغوی هر سیمې ته رسوي او خلک زیات تشویقوي. مننه کوم له میډیا ګروپ څخه.
د چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په خوست کې شاوخوا 15,000 ورزشکاران په رسمي کلبونو او فدراسیونونو کې تنظیم دي او همدارس تر 1.5 لک نور خوستوال او ځوانان په غیر رسمي ډول په خپلو سیمو کلي او بانډو کې بیلابیلې لوبې کوي. د افغانستان په کچه هغه لوبې چې ملي لوبډلې لري د خوستي ورزشکارانو ونډه پکې د پام وړ ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو صفت الله وایي د موټرو پیروپلوري یو بې جنجاله مسلک دی. د پخوا د موټرو مستري وروسته خپل مسلک بدل کړه او اوس یې موټر پلورنځی یا بارګین جوړ کړی. صفت الله وایي ارزان او قیمت دواړه ډوله موټرونه لري.
دیرش کلن صفت الله د لغمان ولایت اوسیدونکی دی. له څو کلونو راهیسې د موټرو د پیر پلور له لارې خپل کورنۍ ته یوه مړۍ حلاله ډوډۍ پیدا کوي. دی وایي په لومړي سر کې د موټرو مستري و، په خبره یې د اوسني کار په پرتله پخوا هغه ډیر جنجالي برېښېده. صفت الله وایي ده چې اوس بیکاری او بیروزګاری ډیره شوې، خلک د مزدوری لپاره ارزان بیه موټر اخلي.
اقتصاد د افغانستان خلکو زیاتر خراب دي،
او رو ربنا زیاتر خلق دلتا من برای ازی چه مثال ده خبرم ماته و موتر ماته دست یا موتری چه اتصادی موتری چه زخپل رو مرا کار کنی دیدن دخپل بچه تر مالی روزی دست دولا سوا دالر و اتا سوا دالر و دیانلا سوا دالر دیسی موتر رو تلا
خود صفت الله په خبره دی بیوزلو خلکو ترڅنګ مالدار خلک هم شته چې د لیوالتیا او د خپل ذاتی شوق لمخې میلو او ولایتونو ته د چکر لپاره موټر اخلي
د فورنر او د 2000 توریان چې دا میلې موټر دی ان د فور موټر فلم دا موټر خلک کوي شر خواته لاشي ځکه د دې مشتری من سره اوس لګیر
صفت الله وای هر ورځ له ډول ډول مشتریانو سره مخ کیږي چې په خبره دی زینو سره په جنجال هم اوري صفت الله دی و موټر دی خرڅول جالب او خندون کی کیسه دا اسی کوي
مونږ ورځ همدا په زمنګ موټر کورته سره راغله نو یو خاص ده نو دا موټر زمنګ نار نو دا سره نو مونږ خو یې دا سره په وګونو نه لږ درته نو راته دا موټر شو په کاته پور دا مونږ ورش پک زار په دا موټر درځي نو دا پک زار د دې سره هغه چې تله ده چې درې ده نو په
صفت الله وای موټرونه اوس مهال ارزانه دي ځکه د خلکو د اخیستلو توان ډېر ټیټ شوی دی او له بلې خوا اوس طالبان پاکستان لاس موټرو ته هم اسناد ویشي که څه هم صفت الله خپل له کاروبار راضي ښکاري وای هېڅ ستونزې سره مخ نه دی خو ځینې هغه کسان چې د بارګین جوړولو توان نه لري او په آزاد ډول یې د موټرو پېر پلور کوو شکایت کوي چې حکومت د موټرو اونیز بازارونه بند کړي دي او دوی ډېری اوس بېکاره شوي دي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو سیدونکو د مهال د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم د ازادي او ریدونکو قدرمن کارکونکو او منوال ته سلامونه نیسته د احترامات وړاندې کوم نن می په دیاله باندې یو ستونز سره شریکوله ز خپل یو تن محصول یم د میزانی ولسوالۍ اوسیدونکو یم د مهال په مرکز کلات کې اوسېږم دلته د محصولینو ژوند ډیر سخت ده په مزابل مرکز کلات کې او همدارنګ د مسافر زده کوونکو لپاره چې هغه د مکتب په دوره کې یا هم د پونتون په دوره کې محصولین د ژوند لپاره کوم سهولت نه لري موجوده نظام هیڅ توجه نه ورته کوي تیر کال په جمهوریت کې موږ یو لیلې درلودل تاسو اوسو زکونکو په پکښې ژوند کوی دا زکونکو به د ولسوالۍ و متأسفانه به درته وایم چې اوس په دغه لیلې کې طالبان وسیږي خو زموږ کومه ځانګړې لیلې نه لرو نه داسې ځای لرو مصرف یې ټول د شخصي جوبه ده برق نسته اوبه نسته ګرمي زیاته ده په داسې سخت ژوند کې زده کړه کول ډېره ناممکنه ده همدارنګه د خپل ژوند په اړه به درته وایم وتاکونه مو نسته د اوبو سیستم مو خراب ده په شخصي و تا کوکی وسیجو ډیره زیاته ګرمي وي په داسې یو حالت کې ذکر کول ناممکنه د زما په نظر نو کچیر زموږ و دې زبل د مسلینو و برخه د زکونکو د وسیدو ځای ته لږ څه توجه پمرنه وسی دا به مو یو ډیره همکاري ویل مر سره کوس و ګورو کندهار ته کابل ته هرات ته نور ولایتونو ته د مسلین لپاره ډیر ښه ځنګړي ځایونه جوړ سوي دي مسل ډیر قدر لري زکونکو مسافر زکونکو ډیر قدر لری خو متاسفانه زبلې ولس و دې زده کوونکو ته لکه څومره سیدی حق لري په غسترګې ورته نه دی کتلی
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ شمیره ده 00422 11 24 201
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه یې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي روزانه ژوند ته عمل تېرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ را ولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 12 6 4 0.
ورزو لنډو خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري د طالبانو حکومت له ترګرۍ سره د مبارزې په اړه په خپلو ژمنو عمل وکړي. د دغې وزارت ویان دی زهرا بلوچ پرون یوې غونډې ته ویلي پاکستان له طالب چارواکو سره د خپلو اندېښنو په اړه خبرې کړي دي او دوام به ورکړي. په کندهار ښار کې د دیوال په چپه کېدو سره د یوې کورنۍ درې کسان مړه او څلور نور ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت د کندهار امنیه قوماندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دا پیښه تېره شپه 3 بجې د 9 په سیمه کې شوې. په مړو کې یو نارینه، یوه ښځه او یو ماشوم دي. د ښځینه فوټبال نړیوال جام په ترڅ کې نن د امریکا متحده ایالاتونو ویتنام ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه. په بله لوبه کې جاپان د زامبیا په وړاندې 15-0 لوبه وګټله. اوکراین چارواکو نن وویل په تېرو 24 ساعتو کې د اوکراین په ملکي سیمه او صادراتي تاسیساتو د روسیې ځواکونو د ډزو او هوایي بریدونو په ترڅ کې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي. او د امریکا متحده ایالاتونو بل پلان سره سم روانه اونۍ د اوکراین سره د شاوخوا 400 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرستې اعلان کړي.
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
ما بیگه طول شپه جره دیدید و اسمی سرگی تک سریدی مور مرتبه ویل خیر دیوید ما جره مارتن مالمور مالمو خید بسته تعلیمی نصاب نو و غرزه ولو
ده تیر کال ده کانکور ده از مین تپنج ده بریالی شوی فاطمه و ده وایی چی پوره یاو کالی ده په هنتون پرانستلو ته شی بشمار لیدی. مریم بیا له 12 تولگی سخه فارغ شوی. وایی ده چه سا کال انجونو سخه ده کانکور از مین نخستل کیگی ده سیانگیری چه ده 12 کلون خواریه پو بول اهو شوه.
دا څنګه موضوع ده چې دی خځه او د نر ترمنځ فرق کیږي په دومره لویه کچه باندې؟ خځه ای تحصیل حق نه لري، آیا بی بی آشی تحصیل نه وکړای؟
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، د طالبانو له دوه مجلی راتګ سره سم لشبګم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې. دوی له پوهنتونونو څخه هم راوګرځولې. په 1401 کال کې له انجونو څخه د کانکور ازموینه واخیستله خو پوهنتون ته یې د تګ اجازه ورنه کړه. سږ کال د ازموینې ملي ادارې د سرطان په 9 او 10 د کانکور ازموینه اعلان کړه، خو په دې اعلامیه کې د انجونو له ګډون څخه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت ویان سلیمان شریفي په لیکنې بڼه ازادي روډ ته ویل چې د نجونو ازموینه تر امر ثانی پورې نه اخیستل کیږي. هغه نجونې چې تېر کال یې ازموینې ورکړي خو لا په کور ناستې دي او د 12 ټولګي فارغانې وایي چې د طالبانو د حکومت دې کار د دوی د کلونو کلونو هیلې له خاورو سره خاورې کړي. فاطمه چې ته پنځه ته بریالۍ شوې دا وخت چې په دوی ځای کوي نه جبران کېدونکی بولي.
کانکور زمتو ته چې وګورو واقعا انسان ډیر متاثره کیږي چې خپل د کانکور تقسیم اوقات چې اعلان شولا چې خپل ځان تم فکر وکم ویل یو تعلیمي کال مکمل خلاص شولا موږ تر اوسه ته پنتون په سیستم کې نه داخل شوی، موږ تر اوسه حداقل سفتنام هم نه ده شوی. کانکور زمتو نه مکمل ما چې خپل کانکور می شروع کلا ته کورسه پوري ځکه چې خوښتل می چې شي نمرې واخلم مکمل د موږ سالور سته لیار و چې ته کورسه پوري بتللو بیرته برسللو سالور سته لیار به موږ ایوراز تای کوله چې و درګه خیر دی چې کانکور کې وخت نتیجه واخلو نتیجه خیر دی چې بل ورځ لور شو آینده ساز و افغانستان د پاره قتلور سات زحمت خیر دی چې هغه بم چې تراول تر وکړه به چراغ لو ګنگس بیو بیا به من په ترسو باندې شروع وکړل موږ ترې کال نه کوم واده تتللی یو نه کوم د خوشحالی په هغه مراسم کې اشتراک کړی
فاطمه زیاته کړه د په دې تموچې په لاس غورا کسانو کې به د دې نوم اعلان شي ځکه په خبره ټولې پښتنې په سم ډول حل کړی وي
چې کله دا بهترین اعلان شول مکمل ټول هلکان و دا یعنی د طالبان یو قصدي کار و چې تیر کال اول د نجونو د کانکور د آزموینې د دا بهترین نیوه غورځولې بیا یې وروسته اعلامیه خپره کوي چې پانتون نشته دی تاسو منتظر اوسئ په عمل کې پانتون نه شروع کیږي منتظر کړئ چې نن پانتون شروع کیږي سبا پانتون شروع کیږي کله چې کانکور ته تلم استادانو مې کورنۍ مې ټول په ما باندې باور لره چې زه به کانکور اول نمره کیږم خو کله مې چې کانکور نتایج معلوم شول کانکور په نتایج کې بيخي په ما باندې زوفر غلیوزه زوف شوې یم چې کله می پلار و مور راغل ده ما سر تا ودرید مالزه خوی کانکور پا نتایج پا ده بهترین که نیمه زه وست حال هم ده افغانستان طول ده افغانستان ده نفوس ده چه پا 401 کال که امتحان ورکا دو طول تزه چلنج ورکم چه حد اقل که زه اول نمره نام زه خوی پا ده بهترین که هم اول اقای ده بهترین تاثیر چه موگه پا ده بهترین که نو غو خو دیر سخت تاثیر پانه وکرلا چه بیا چه کلا پنتونی نبند شوید دست روحی تکلیف تا پیدا شویده یعنی تتروز پوری اعلان شوالا ده غای کانکور ده نویت اقسم اوقات ما بگر طولش پا جاره دیده وس مسترګي تک سيدي مور مرته ول خير دي ول ماجر امورته مولمور مولمخيد بسته تعليمي نصاب نه و غورځولو
مريم بیا له دولسم ټولګي فارغ شوه هغه وای چې د کانکور آزموینه ته چمتووالی نیولې وو خو سکه له دوی څخه بيخي امتحان نه اخستل کیږي هغه وای د کانکور د فرم لپاره پیسې هم تویل کړي خو اوس امتحان کې ګډون نشي کولای
اعلامیه چې خبره شو له هغه پر اساس باندې زموږ د کانکور د آزموینې یعنی د شمول پارچې یا هم هغه فرمی د نجونو او د هلکانو لپاره ورکړل شوې وي لکه نجونو هم حق درلوده هغه فرمی واخلي دغه قیمت معلوم و اعلامیه خبره شوه دغه اعلامیه پر اساس باندې موږ زحمت یې سره یو موږ په دې تلاش او په دې کوشش کې چې موږ وکړو چې هغه خپلې رشتې ته کامیاب وسو ولی پر هغه کشور کې په هغه وطن کې چې اصلا د نجونو سرنوشت بيخي معلوم نه دی بیا هم موږ ته فرمی راکړي د موږ نه پیسې واخیستلې وای چې تاسو کانکور آزموینې 100% شته اعلامیه چې خبره شوه په غو کې د نجونو نوم نه دی ذکر شوی ډیره سخت او ډیره اساسي آزموینه د نجونو لپاره ده ګوره هر نجلۍ کله چې دولسم صنف پورې زده کړې کوي هغه یو هیله لري چې په آینده کې یو شی ته جوړ شي په آینده کې د یو کړی شي یو مسلک ولري ګوره د تحصیل او د با تحصیل نجونو او د ښځو ترمنځ ډیر فرق دی د اوسنۍ جامعه کې د تحصیل په دې معنا دی چې یعنی انسان پیژون کوي اوبه دغه اوبه چې چانه واخیستل شي او دا اوس ای موږ زحمتونه ټول یعنی په اوبو کې لاهو کیږي تاسو فکر وکړئ یو شاګرد چې مکمل یو کال نه دوه کال نه شاګردان اینجو نشته چې باور وکړي درې کال زحمت وباسي باور وکړي چې شاګردان شته ووم سم نه تر دولسمه پورې کانکور آزموینې ته درس وایي کانکور آزموینې ته ځان آماده کوي ته فکر وکړه یعنی تاسو فکر وکړئ چې دغه د کانکور آزموینې ته موږ دومره وخت زحمت یې سره دومره وخت هم درس وایي هغه ټول زحمتونه لاهو ګورې د کانکور امتحان داسې یو نری او نازک رسۍ ده چې هغه باندې د موږ ژوند باندې پیتړلی دی تاسو فکر وکړئ یو شاګرد یو د دولسم سم زده کوونکي تر هغه پورې زحمت وباسي مکمل یو کال ځان قرنطین کوي په کوټه کې ځان قلپوي درسونه وایي مکمل سره یې دو چې درسونه وایي نه شپه لري نه ورځ لري نه ښه ورځ لري نه بده ورځ لري سره یې دو دغه ټول مکمل درسونه وایي خو بیا هم په د یوه اعلامیه باندې کولی شي د نجونو ټول ژوند خراب کړي
مریم له نړیوالې ټولنې څخه غواړي پرې نږ دي چې افغان جونې له خپلو لومړنیو حقونو څخه چې زده کړې دي محروم شي
دغه ډیره سخته موضوع ده ډیره سخته موضوع ده ما پریږده چې دغه د موږ د کانکور آزموینې سره پاتې شي د اوس چې کله د کانکور آزموینې اعلامیې ته ګورم د دې څخه داسې معلومیږي چې دی ګاکې غواړي چې هلکان د نجونو پر ځای باندې ځای ورکړي دغه رښتیا هم تعصب دی رښتیا هم هغه څوک چې تعصب کا هغه څوک چې د ښځې او نر تعصب کو باور وکړي هغه د خدای جل جلاله په نیز باندې د جیلان هغه وړه حشره چې ده د هغه څخه هم ټوټه ده دغه څخه هم ورته چوچ خاري دغه موضوع د انجونو او د هلکانو پرمنځ کې دومره فرق دغه اسلام هیڅ کله نه مني دغه اسلام دغه قران چې موږ یې وایو هغه قران کې هیڅ کله نر او د ښځې ترمنځ فرق نه دی راغلی دا څنګه موضوع ده چې د انسان او د ښځې او د نر ترمنځ فرق کې په دومره لویه کچه باندې ښځې تحصیل حق نه لري آیا بي بي عائشه تحصیل نه وکړای
د ټولنیزو مسایلو څېړونکی ماهر مومند د زده کړې ارزښت سره وایي د یوې ښځې بې سواده پاتې کول د یوې کورنۍ بې سوادي ده
ګورې انسان کله چې پوه اوسېږي او هغه حالت چې پوهه نه لري په دې کې ډېر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي دي او کسان چې نه دي لوستي، پوهو خلکو او د ناپوهو خلکو ترمنځ ډېر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نشي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبره دا چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپلې کورنۍ ته هم مفید تمامېږي. د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینهو باندې فردي په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینهو ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام نظرم که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ دې لپاره هتا اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه ډېر لري ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم هتا ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي. د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه، نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو، هغه که د لیسو زده کړې دي، هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو، فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي.
د نجونو په زده کړه کې د خنډ او د دې کار د زیان پاک لمو د زده کړې په برخه کې له فعالې قمر نیازی سره مرکه کړي. نوموړي د طالبانو د حکومت دا کار له افغان ولس سره لوی ظلم ګڼي.
سرطان په نه وشتمه چې کله د کانکور ازموینه اخیستل کېږي په سراسر د افغانستان کې ټول ولایاتو کې سکل دغه امتحان کې انجونې بې برخه دي، چې د واقعاً د تشویش وړ خبره ده، او دا یو ډېره ستره ضربه ده د ټولنې نیمایي برخې ته، همچنان ورسره د ټولنې پرمختګ ته. یعنی افغانستان په دغه ډول فیصلو باندې 50% شاتګ دی. یعنی په دې ټول افغانان متيقن دي چې دا د شاتګ هغه نه یوازې پیغام، بلکې دا اوس د سترګو لیده کاته ده چې موږ شاتګ کوو. په نړۍ کې هیڅ ملک نشته چې هلته انجونې د تعلیم څخه محروم وي. هیڅ ملک نشته. ولې افغانستان محروم ده؟ ولې انجونې پوهنتون د ازمایښ څخه محرومه کړي دي؟ که نن انجونې په پوهنتون کې داخله و نه اخلي، او هغه خوند چې دا اوس وظایف باندې، یعنی ډاکتران دي، قابلګان دي، نرسان دي، هغوی هم دا اوس اجرای وظیفه کوي، نو سبا به د هغوی جاګوزین څوک وي چې نن د پوهنتون دروازه تا بنده کړې ده او تا د ازموینې شاملېدلو اجازه نه ورته ورکوي؟ سبا به د دغه انجونو جاګوزین څوک وي؟ څوک به د هغوی ځای ونیسي؟ کوم فابریکه لري چې تولید یې کې چې بیا برته دغه خلا یا دغه خالیګه یا دغه ځای ته ډک کې، یا د کوم بل ملک څخه دی په راولې خپل ملک ته؟ دا خو هېڅ امکان نه لري چې تاته د بل ملک څخه راسي تاته خدمت وکړي. ولې ته خپله په ځان بسیا نه سې؟ ته خپله خپل ځان نه بسیا کوې، ته خپله ځان د احتیاجي څخه نه خلاصې. اوس هم په دغه حالت کې، په دغه شرایط کې چې موږ دومره لږ څه خوځښت درلودله، لږ څه خوندې لاره پیدا کړله پوهنتونونو ته، لږ زره اوس فرصتونه برابر سو، لا موږ په دغه حالت کې هم محتاج یو چې هندوستان ته تدا تداوی ته لاړ شو یا پاکستان ته تداوی ته لاړ شو، هغه موتاجی ته را باندې په دومره احتیاجي تبدیل کړل چې کلن ټول روان دي، یا د پاکستان په بارډر کې ناست دي مریضانو سره په چیغو په فریاد چې نن دروازه بنده ده، نن دروازه خلاصه ده، نن د پاکستانیانو د پولیسو نخری دي، نن د ملیشیاو نخری دي، یا د ایران په بارډر باندې ناست دي، نن د ایران د ملیشیاو نخری او د بلوچانو نخری او وهلو ټکول زغمي افغانان. ولې ولې دغه فکر د ځان سره نه لري؟ ته څنګه حاکم نظام یې، ته څنګه مشر یې، ته څنګه مسؤلیت لرې؟ خدای ته مسؤلیت لرې، خدای ته هره بنده اول خپل د وجود مسؤلیت لري، بیا که چې هیڅ کاره هم نه وي، او بیا چې داسې یو بنده یې چې دومره رهبري په غاړه اخلي، د یو ملک مشرتوب په غاړه اخلي، هغه دغه ټول ولس مسؤلیت په غاړه لري، ته به الله پاک ته څه جواب ورکوې خپل په دغه عمل باندې چې ځان ته مسلمان وایې؟ زمونږ ته خو جواب ګویه نه یې، الله ته څه جواب ورکوې؟ دغه ذهنیت ولې د خلکو سره نسته؟ ولې دوی دا ټولنه وړي د فلجېدلو خواته؟ دا ډېر ستر سوال ده، او دا به ډېره ستره فاجعه وي.
بله، په 1401 کال کې هم دوی لنجونو څخه د کانکور ازموینه واخیستله، انجونې بریالۍ هم سولې، په ښو نمرو باندې تب پنځي ته او همداسې نورو لوړو پنځیو ته، خو یو کال ووته دوی ته د پوهنتون دروازې خلاصې نه سولې. په دې خپرونه کې موږ د غو غږ هم لرو چې ډېرې زیاتې ناامیده دي. دا تر کومه حده دا ښیي چې طالبان خپل واک نه لري؟ که خپل واک درلودی، کله چې امتحان واخیسته، ولې انجونو ته پوهنتون خلاص نه کړ؟
خو همدغلته د دوی دغه بې صلاحیتي ښیي، د دوی بې اتفاقي ښیي، د دوی سیاسي غوښتنې ښیي چې دوی نړۍ ته ځان ثابتوي، چې تر څو نړۍ په دې باندې پوه شي چې موږ څومره نااهله یو، او موږ د دغه رهبري یا د دغه حکومتداري قابلیت نه لرو. دا دوی خپل ځان ثابتوي نړۍ ته، ځکه چې تېر کال دی د اقل امتحان ته اجازه ورکړه، یو اعلان دې وکړله چې ټول بولی شي، او انجونو په ښه نمرو کامیاب هم شو. دا هم درته ثابت شو، تا تر نن ورځ پورې هغوی وځنډوله چې عامر ثاني تماتل سي. دا څنګه عامر ثاني د چې هېڅ نه اجراات نه کېږي په دې باندې، او نه هېڅ دا عامر ثاني صادر کېږي؟ ولې نه صادرېږي؟ دا عامر ثاني ته مونګاریان پاتې وو چې دا رقم عامر ثاني شو. او بل دا چې سږکال دې بیخي د کانکور اخیستلو کې اجازه ورته ورنه کړه، ټول پوهنتونونو ته دې مکتوبونه واستول چې سږکال یې دغه هم وانخلي، امتحان هم تېنه وانخلي. خصوصي پوهنتونونه هم د نجونو څخه امتحانه د غوښتې، معذرت تېنه غوښته ده، د نوم لیکلو څخه دولتي پوهنتونونه هم، ځکه چې تا ته خو تېر کال ثابته کړه د نجونو چې څنګه په ښه ښه نمرو باندې کامیاب سولې، سږکال دې بیخي اجازه ورته ورنه کړه. دغه هدف، دغه موخه، دغه تدوی هره سیاسي غوښتنه په دې کې ولري، ورځ تر بله خپل هغه سیاست هم د صفر سره ضربوي، ځان یې هم وشرموه، خپل اقتدار یې هم وشرموه، خپل حکومت یې هم وشرموه.
بله، تاسو څه فکر کوئ؟ اوس به مایا خلک د دوی په دې خبره باندې باور وکړه چې دوی وایي چې وضعیت ښه سي، مکتبونه شروع کېږي، پوهنتونونه شروع کېږي، که لا دوی دا ثابته کړه چې د اسې د خلکو غولول دي؟
تیر کال چې امتحان ته اجازه ورکړه، ورته وی ویلې انجونو ته چې تاسې عامر ثاني پورې ماتل وکړي، څه انجونې هم امیدواري وي، څه پوهنتونونو مسؤلین او هغه کوم څوک چې بنسټ ایښودونکی و، اساس ګزار و، هغوی هم امیدوارو، استادان هم امیدوارو، دغه شانتې فامیلان هم، ځکه چې ډېر خلک د دغه لارې څخه اوس په خصوصي پوهنتونو کې نفقه پیدا کوي خپل د کورنیو، چې متاسفانه دغه نفقه په هغوی باندې درېدلې ده. څو برخو کې دا تاوانونه دي، هم اقتصادي برخه کې تاوانونه دي، هم پرمختیایي برخو کې تاوانونه دي، هم علمي برخه کې تاوانونه دي، چې دغه یو تاوان دوی نشي تحلیلولی، د تحلیل او د درک فهم یې په دې کې نشته، او که ستا خپل بنځي مشکلاتونه لري د هغه په سبب یې نه کوي، خو موږ نه پوهېږو. موږ ته د خلکو او د دوی تر مابینځ واټن بیخي ډېر شو په دغه فیصله باندې. اوس د خلکو اعتبار هم نشته په دوی باندې، او هغه امید په ناامیدۍ کې، یو امید چې خلک درلودله هغه هم له منځه لاړه. اوس به نو دوی یا به دوی پاتې کېږي، دغسې ټول خلک به تېنه فراري کېږي، لکه چې فراری دي دا اوس هم ټول ځي د ملک څخه د باندې، دوی به پاتې کېږي، خپل په ځان به حکومت کوي، او یا به دا ده چې ټول خلک به دوی په خلاف ورته کېږي، او بالاخره به دوی له منځه وړي، ځکه چې په نړیوال فشار دوی پوه سو، نه په آرامي غوښتنو باندې، په اعتراضاتو باندې، نه په نظریاتو باندې، نه په میډیایي مبارزو باندې، په هېڅ شی دوی سر خلاص نه سو. څو ورځې مخکې کمپاین د ښځو د پوهې او د زده کړې او د کار په تناسب باندې په ټول نړۍ کې دا کمپاین روانو، امریکا کې، اروپا کې، آسیا کې، په ټول نړۍ کې دا کمپاین روان و، په میډیا کې ټول ورونه ملاتړ کوله. دوی ته هغه کمپاین هیڅ لکه چې زوزیم په خای نه ایجک شوی هیڅ خیال به باندې را نغله لا دا فرمان صادر کړ چې انجونې په کانګور کې برخه نه سي اخیستلای. دا ډیره ستره ضربه هم انجونو ته ده، یعنی د ټولنې نیمایي برخې ته ده ستره ضربه، هم د ټولنې د پرمختګ لپاره ضربه ده، هم د ټولنې د اقتصاد د ودې لپاره ضربه ده. خصوصي پوهنتونونه یې بیخي په ملا مات کړ په دغه عمل باندې، هغوی سرمایه ګذاري کړې ده، هر یوې بیچاره کلونه زحمت ایستلی دي، ځان یې تر ډاکټرا او تر ماسټرۍ پورې ورسول او بالاخره یې یو اساس د یو پوهې او دروازې پرانیستلې د انجونو پر مخ باندې. هغه د ټول همدغسې فلج کړل، خپل په هغه پیسو باندې کمبختانه نایران پاتې دي چې څپې باندې وکړي، اوس هغه خپل پیسه لا برته نه سي راایستلی چې یو بلې خوا ته یو بل ملک له لاړ سي. هغه دپاره ګراوګان ناسته په ملک کې چې سراسر ورته ګورې ضربه ده، سراسر چې ګورې درد ده، سراسر چې ګورې هیڅ جبران نه لري دغه حالت چې دی اوس دا اوس راوړی ده، ډېره غمیزه حالت ده.
تیر کال چې کوم انجونو امتحان ورکړی و، د هغوی یوه ګیله دا وه چې اتا په لاسو بهترینو کې دوی انجونې نه وي راوستلې. حال دا چې په تیرو کلونو کې موږ او تاسو د کانکور په ازموینه کې په لومړۍ درجه بریالۍ انجلۍ درلودله، د دې ښکارندوی دا نه کوي چې دوی اصلا ښځې ته ارزښت نه ورکوي.
دقیقا دا خو یو ډول د دوی د برتسالاري حس بیانوي چې دوی همیشه مرتسالاره دي، مرتسالاره وو، او د ښځو مخالفت د دوی لپاره ډېره عادي خبره ده، او دوی اصلا نه غواړي چې ښځې په ټولنه کې د دوی تر څنګ د یو ډاکټر په صفات، د یو حاملې په صفات، د یو واکسیناتوري په صفات کار وکړي، زحمت وباسي، او دغسې نورې برخې کې هم که انجینري ده، که ډیزاینر ده، که فرض مثال پیلوټ ده. هغه اسلامي ملکونو ښځینه پیلوټانې لاړې فضا ته پروازونه وکړله، یوازې د اسلام ټیکاداران په افغانستان کې دي چې دوی د اسلام اساسي ټیکاداران دي چې دوی د ښځو ته دا حقونه نه ورکوي د اسلام له نظره. دا ذهنیت دوی ځان ته جوړ کړی ده چې د دوی په ګټه دي، هغه خلکو ته دوی بیانوي، هغه چې د دوی په تاوان دي هغه خلکو ته نه بیانوي. او ورسره تر څنګ یې چې فرهنګ یې نامبدی کړی ده، هغه د دوی هغه پسپاتې مفکوره ده چې دوی زموږ ټولنه او زموږ فرهنګ ورباندې بدنامی کوي، هغه دا ده چې مرڅلاري نه حس ده. دغه د مرڅلاري حس چې دوی لري، کله چې ما په کلینیک کې کار کوله، دوی چې به دوی راغله ډاکټر صاحب ته به دروازه وټکوله چې دننه بتمه ده، ډاکټر صاحب ورته چې راځه مهرباني وکړه وروره، ایا دي زنانه را سره دي، ملا دي مات شه، ولې حیا دي، ته خپله د یو زنانه نه پیدا شوې، ولې په زنانه باندې شرمېږې، ته د اسمان راولوې د دوی که یو زنانه پیدا کړلې. هغه فکرونه اوس هم د دوی سره ستا دا دوی خپل نااهلتوب نړۍ ته ثابته کړله چې دوی څومره نااهله دي.
ډېره زیاته مننه میرمن نیازۍ، تاسو ته ښه وخت غواړم.
تاسو نه هم مننه.
موږ غوښتل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت خبرې هم ولرو، خو د یاد وزارت ویان سلیمان شریفي په لیکنې باندې تایید کړه چې نجونې تر امر رسانی پورې د آزموینې حق نه لري. قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پاتې رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمون سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4800. دا و دې ونی خبرونه تر بیا خې چاري.
پیغامونه، خبری اتری، سیمه ایز دودونه او سندری.